Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سحر او بجې سوې السلام علیکم او سحر په خیر. افغان ولسمشر حمید کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي افغان لوري ته د افغان بندیانو د سپارلو پر مسله خبري وکړي. په دې اړه د یو کارپو نظر هم خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې د شوزو چارو مدني ټولنو او بشري حقوقو کمیسیون له کورونو څخه د تیښتې په تور د شوزو بندي کولو په اړه اندېښنه وشوله. نړیوالو رسپانو ته کتنه د ژوند رنګونه او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په لومړۍ نیم ساعته خبري مجله کې اوري. چیزه سالیه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د شنبه ده د وژې اسمبلی 28مه د سپتمبر 18مه. په پیل کې خبرونه. د امریکا یو عالی رتبه پوځي قومندان هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو لمن څخه پر بهرنیو متحدانو کېږي د افغانستان روان جګړې ته یو جدي ګواښ بللی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو نوی وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون د وفاداری لوړه وکړه. د ایران د ځواکمن سپاه پازداران انقلاب ځواک یو عالی رتبه قومندان وایي دغه مخکښ ارګان په لبنان او سوریه کې ځینې عالی رتبه سلاکاران لري. امریکا د متحده ایالاتونو پوځ یو عالی رتبه قومندان هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو لمن څخه پر بهرنیو متحدانو کېږي د افغانستان روانې جګړې ته یو جدي ګواښ بللی دی. جنرال مارتین ډیمسی ویلي افغان حکومت باید د ستونزه هغومره جدي وانګیري چې امریکایي قومندانان او چارواکي یې ګڼي. د پینټاګون یا د امریکایي ځواکونو خبري اژانس ته د څرګندونې وروسته لاغه کړي چې په وروستیو کې په زابل ولایت کې د یو افغان پولیس په ډزو څلور امریکایي سرتیري ووژل شول. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا پر متحده ایالاتونو لدې کابل انتقاد وکړ چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سلګونو افغان زندانیانو په سپارلو کې پاتې راغلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر پر 10مه نیټه په رسمي توګه د بګرام زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپاره او په دې سره یې د دې زندان د مسؤلیتونو د سپارنې هغه پروسه بشپړه کړه چې شپږ میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ لسیوي تړون راهیسي پیل شوی و. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو نوی وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون د وفاداری لوړه وکړه. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل سی چې پرون جنرال بسم الله محمدی د دفاع او مشتبه پتنګ د کورنیو چارو د وزیرانو او اسد الله خالد د ملي امنیت د رئیس په توګه د ولسمشر په وړاندې د وفاداری لوړه وکړه. دوی په خپل لوړو کې اسلام، هیواد او ملي یووالي ته په صداقت د کار کولو هوډ څرګند کړ. د ګران د ځواکمن سپایي پازداران انقلاب ځواک یو عالی رتبه قومندان وایي دغه مخکښ ارګان په لبنان او سوریه کې ځینې عالی رتبه سلاکاران لري. جنرال محمد علي جعفري خبرلانه تویل د قدس ځواک غړي د اوږدې مودې لپاره په سوریه او لبنان کې د سلاکارانو په توګه پاتې سوي خو په دې اړه مشخص معلومات نه دی ورکړي. جعفري وویل د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له ساتنې سره د مرستې لپاره له تهران د پوځي مرستو پر زیاتېدو کومه فیصله نه ده کړې. راپورونه وایي چې پرون په سوریه کې د روان تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي دي. په عین حال کې ویل کېږي چې د بشار الاسد د رژیم سرتیرو پر هغو سیمو خپل بریدونه زیات کړي چې د یاغي وسلولو په واک کې دي. د سوریه د بشري حقونو د څار یو ډله چې مرکزي په لندن کې دی وایي ډیر خلک د مشق نږدې ناکرارو سیمو او حلب شر کې وژل سوي. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر د هغو کسانو شمیر څرګند کړ چې تیر اونۍ په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګری د خونړي برید په تړاو نیول سوي دي. فوزي عبدالعال ویل څلور کسان نیول سوي دي. خود لیبیا د ملي کانګرس مشر محمد مقریف له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې د نیول سوو کسانو شمیر 50 تنه شوولای وو. د کورنیو چارو وزیر عبدالعال ویل له 50 شای مقصد هغه کسان وي چې د سیډونو لپاره تر تعقیب لاندې وو.
اعتقد
ان ال50 تم اعتقالهم ولكن ربما فکر نکوم چې 50 کسان د نیول سوي وي. شاید شمیر کسان د لمړنیو څړونو لپاره هدف وو. زما د معلوماتو لمخې څلور کسان نیول سوي او دلته هم د هغو کسانو لیست شته چې د څړونو لپاره تر تعقیب لاندې دي. شاید دوی څخه به د څړونو یا هم نیول کېدو غوښتنه سوي وي.
لا يخدم القضيه.
په لبنان کې د شیعه مسلمانانو د حزب الله د ډلې مشر په دې هیواد کې سر لننه د هغې ویډیو د خپرېدو خلاف د مظاهرو غوښتنه کړې چې ویل کېږي په کې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی سوی دی. خو شیخ حسن نصرالله په خپله ټلویزیوني وینا کې ویلي چې پر بهرنیو سفارتونو دې بریدونه نه کېږي. د عراق د پلازمینې بغداد په جنوب کې له یوه جومات څخه د باندې په یوه موټر بم چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او تر لسو زیات نور ژوبل شول. راپورونه وایي دغه بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د بغداد د جنوب په 100 کیلومتره کې چاودنه وکړه. دا برید په داسې حال کې وسو چې خلک د یوه سیمه ییز کس د فاتحې لپاره راټول شوي وو. د پاکستان د کراچی په بندري ښار کې چارواکو د هغو 20,000 پسونو وژنه او له منځه وړل پیل کړي چې استرالیایي دي او معایناتو ښودلې چې په یو ډول مضره بکتریا ککړ دي. د پسونو ذبح کول او له منځه وړل شایي څو ورځې وخت ونیسي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 16 دقیقې سوی ورزو د خبري راپورونو برخه ده. پورا پرونه کې ورچې افغان ولسمشر حمید کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي افغان لوري ته په بشپړ توګه د بګرام زندان د مسولیت پر سپارلو خبري وکړي. په دې باب مو له یو کارپوه سره هم مرکه کړې ده.
اوس چې پاکستان ابتکار عمل په لاس کې اخیستی، متاسفانه هغه ماجراجویي چې د افغانستان په دولت کې موجود ده، موږ سیاستونه داسې را روان دي چې د افغانستان په ګټه کې نه دي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه هم راپور لرو. نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوو. د ولسی جرګې د شوزو اړوند یو کمیسون غړي وایي چې له کورونو د شوزو پر تېشته اندېښنه لري. د ژوند رنگونه هم درته لرو.
کراچی کې مې یو جوس مو سپېڅلی شای خرڅلو باید لږ مې بیا نور د غوفر او راوړه دا مې وایي چې خو دا مې پایپونه ولا ګوره او بو مې لوله کشي کړي. خلکو ته مې دا یو ځای دغه جوړ کړ تفریح.
د دې ترڅنګ د پاکستان او ایران په اړه هم راپور نه لرو. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د راپورونو برخه د ولسمشر حمید کرزی او د مارک ګراسمن د کتنې په اړه په مطلب پیلو. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي مارک ګراسمن سره په کتنه کې په بشپړ توګه افغان دولت ته د بګرام زندان د مسولیت پر سپارلو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر میکانیزم خبرې وکړې. په دې کتنه کې ولسمشر کرزی افغان لوري ته د هغو 600 افغان بندیانو د مسولیت پر سپارلو ټینګار وکړ چې لا هم له امریکایي چارواکو سره دی. د افغانستان د جمهور ریاست لارګمانی څخه په خبره سوي اعلان کې راغلي ولسمشر کرزی په دې کتنه کې افغان دولت ته په بشپړ توګه د بګرام زندان د مسولیت د سپارلو مسله له مارک ګراسمن سره شریک کړه او د هغو 600 افغان بندیانو د مسولیت پر انتقال هم ټینګار وکړ چې لا هم د امریکایي ځواکونو په کنټرول کې دي. ولسمشر کرزی د دې زندان د مسولیت په سپارلو کې ځنډ راوستل د هغو تفاهم لیک مخالف بللی چې دواړو هیوادونو لاسلیک کړی دی. حمید کرزی ویلي د امریکایانو لخوا د افغانانو بندي کېدنه د دوستۍ د روحیې او هغو تړونونو له دې جملې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند مخالفه ده چې امریکا او افغانستان لاسلیک کړی دی. ولسمشر مارک ګراسمن ته ویلي افغانان د خپلو هیوادوالو توقیف کېدل د خپل ملي حاکمیت اړونده یوه مسله ګڼي چې د ستراتیژیکو همکاریو په تړون کې ورباندې ټینګار شوی دی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت هم د ولسمشر کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ترمنځ د کتنې پاړه یو اعلامیه خبره کړې چې پکې ځینو نورو مسایلو ته هم اشاره شوې ده. اعلامیه وایي مارک ګراسمن په دې کتنې کې له یو خوندي با ثبات او نیکمرغه افغانستان څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړ او د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو په سپارلو کې د پرمختګ یادونه وکړه. د ولسمشر حمید کرزی او مارک ګراسمن په پرونی کتنې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته هم اشاره شوې ده. د کتنې په داسر کې کېږي چې د افغان پوځیانو له منځ څخه پر بهرنیو ځواکونو په ډزو کې څلور امریکایي سرتیری ووژل سول. امریکایي چارواکو په وار وار د دغه سي حمله پاړه چې روان کال شمیر زیات شوی خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویل کېږي افغان ملي اردو د دغه سي حمله د مخنیوي لپاره ځینې جدي تدابیر نیولې. د ورستیو هڅو په لړ کې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان سرتیرو د سوابقو د بیا کتنې پروسه پیل کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذې ولسمشر حمید کرزی سره تر پرونی کتنې مخکې په پاکستان کې وو. ځینې افغان کتونکو په دې باور دي چې د کابل له چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استاذې مذاکرات کومه د پام وړ نتیجه ونه لري. د پاکستان د چارو یو کارپوه او په دې هیواد کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی له زبر اجمن سره په مرکه کې وویل د افغان دولت ځینې وروستۍ پالیسۍ د دې سبب شوي چې امریکا ته پاکستان یو عربي اهمیت پیدا کړي. د مرکه په پیل کې ورڅخه پوښتنه شوې چې سمیتا د مارګراسمن د سفر اصلي هدف څه کېدای شي.
د دې عمده هدف پاکستان دی او د پاکستان سره خبرې تړې دي. د دې لپاره چې امریکا په دې د دین وروسته غواړي چې په پاکستانیانو باندې زیاتره اعتماد وکړي. پنځه میاشتې مخکې افغانستان د منطقې په سیاستو کې مخ په وړاندې را روان و، اما اوس چې پاکستان ابتکار عمل په لاس کې اخیستی دی، متاسفانه هغه ماجراجویي چې د افغانستان په دولت کې موجود ده، موږ سیاستونه داسې را روان دي چې د افغانستان په ګټې کې نه دي. زه باور لرم چې اصلي مذاکره کننده او مفاهم پاکستان دی. پاکستان د امریکایانو سو تقاضا لري. اول غواړي چې حقاني په تور لیست کې شامل نشي. چې شامل کیږي باید په آینده کې د حقاني په ګناه کې پاکستان متهم نشي. پاکستان د دې لپاره سخت تشویش لري چې اړین امریکا نه وایي چې ایسای پی دی کې لاس درلودل پاکستانیان د حقاني کومکګار او مددګار وو. حق مذاکره چې په کابل کې به کوي د افغانستان سره تشریفاتي وي، عمق مثال او مذاکره په افغانستان کې نه وي، عمیقا په پاکستان کې.
تاسو ویل چې وروسته لیدې به پاکستان برلاسه په سیمه کې علت څه کېدای شي، ولې افغانستان؟
امریکایان د افغانستان د رهبریت او ضعف مدیریت چې دلته موجود دی مطمئن نه دي. مطمئن نه دي چې رهبری موجود افغانستان لمون په دې سیاست په منطقه کې په دراز مدت کې یو مطمئن شریک وي، یو مطمئن ملګری وي. په دې جستجو کې دی بل مطمئن ملګری پیدا کړ. د دې حاضر په حالاتو کې پاکستان دغه مطمئن ملګری معلومیږي. بیا وروسته وګورو
نه د افغانستان دولت والی مطمئن نه دی، یعنی مشکل پسی کېده، اختلاف پسی کېده.
د افغانستان سیاستوال یا غسوک چې سیاسي په سیاست خارجي عہدیدار دي، تاکتیکي حرکتونه کوي، استراتیجی طرح بن لري.
لکه څنګه
مثلا د دې لپاره چې یو شی د تفاهم او مذاکره د خارجانو سره حل کړي، رسانه ای کې بیانو وایي حاکمیت ملی تر پښو لاندې سو، موږ استقلال بن لري، موږ ازادي نه لرو. یعنی دغه سیاستونه زما په باور ماجرایي جوی سیاستونه دي، نه تفاهم او مذاکره.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وو.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ولسی جرګې د ښځو چارو، مدني ټولنو او بشري حقوقو کمیسون له کورونو څخه د تېشت په تور د ښځو بندي کولو په اړه اندېښنه وښوله. خو د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې له کورونو څخه تښتېدل د قانون له مخې جرم نه دی او په دې اړه باید یو دوسیه هم محاکمو ته ولاړه نه سي. تفصیل د مسوم ایوند پر پورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د ښځو چارو د کمیسیون په باور د افغان ښځو د زندانی کېدلو لوی لامل د هغوی لخوا د کورونو څخه تښتېدلو پیښې دي. د دې کمیسیون مشر فوزیه کوفی د یکشنبې په ورځ د کمیسیون په غونډه کې وویل چې له کورونو څخه د ښځو تښتېدل د قانون له مخې جرم نه بلل کېږي، خو بیا هم په سلو کې اویا ښځې له دې عمله د بند سزا تېروي.
لویه ستونزه دا ده چې ښځې له کورونو څخه د تښتېدو په تور بندې کېږي، خو پلمه ورته د اخلاقي فساد جوړوي. که د افغانستان قوانین په دې اړه روښانه نه دي، ښه دا ده چې په قوانینو کې د بدلونونو وړاندیز وسي او بدلون ورکړو. باید قوانین روښانه جوړ کړو چې له هغه څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او قضا او پولیسو ته د څو ډول تعبیر لارې پاتې نه سي.
د ولسی جرګې د ښځو چارو او بشري حقوقو کمیسیون د افغانستان د عدلي ښځو او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو غوښتي و چې له کورونو څخه د تېشتې په تور د ښځو د زندانی کېدلو مخنیوی وکړي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنه فرهم له کورونو څخه د ښځو د تېشتې په تور د هغوی بندي کول د ښځو لپاره یو لوی ستونزه وبلله. اغلی غزنه فر له کورونو څخه د ښځو د تېشتې بیلابیل لاملونو ته داسې اشاره وکړه.
زیاتر نامزدی های اجباري
تر ډیره د ښځو جبري ودونه، د عمرونو توپیر، کورنۍ تاوتریخوالی په بدو او مخیو کې د نجونو ورکول، د طلاق یادونه او سلګونه نورې ستونزې دي چې یوازې نجونې نه بلکې واده سوي ښځې هم مجبوروي چې له کورونو وتښتي.
د افغانستان د عدلی وزیر حبیب الله غالب هم وایي چې له کورونو څخه تښتېدل د دې هیواد په قوانینو کې جرم نه دی او باید په دې اړه یوه دوسیه هم محاکمې ته ولاړه نه سي.
موضوع فرار از منزل به حساب قانون جرم نه است.
د قانون له مخې له کوره تښتېدل جرم نه دی. تیر کال هم پر دې خبرې شوې. موږ د سترې محکمې له رئیس سره پر دې موضوع خبرې وکړې. دا یې تصویب کړه او د قضا د عالي شورا لخوا نورو اړوندو ادارو ته واستول شوه. حتی دغه موضوع یې قاضیانو ته هم ولېږله تر څو هغه دوسیې چې له کورونو څخه د تېښتې یادونه پکې شوې په خپلو قضایي اجنډاو کې شاملې نه کړي. خو دا د پولیسو او څارنوالۍ تېروتنه ده چې تر دې سرلیک لاندې دوسیې تیاروي. په دې نوم باید یوه دوسیه هم جوړه نه شي او موږ هم باید له کوره د تېښتې دوسیې جرم ونه بولو.
بل خو د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال میرزا محمد یارمند وایي چې بې له اخلاقي جرمه له کورونو تښتېدل جرم نه بلل کېږي. افغان چارواکو دا روښانه نه کړه چې څونه ښځې د قانون پر خلاف یوازې له کورونو څخه د تېښتې په تور بندیانې سوي دي او د هغوی د خلاصون لپاره څه سوي او یا باید څه وسي. د راپورونو له مخې هغه نجونې او ښځې چې له کورونو تښتېدلې په خبره یې چې د کورنیو له تاوتریخوالي او ظلم څخه له کورونو وځي. خو ویل کېږي چې د ښځو تښتېدل له کورونو څخه د دې ستونزې نه دي حل کړي، بلکې لا یې ستونزې ور ډېرې کړي او خپلو کورنیو بیا نه دي منلي.
د خبری مجلې نیمایی ته رسیدلی یو د مهمو خبرونو سرخطونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالي رتبه قمندان هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو لمن څخه پر بهرنیو پوځیانو کیږي د افغانستان روانې جګړې ته یو جدي ګواښ بللی دی. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا پر متحده ایالاتونو له دې کابل انتقاد وکړ چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سلګونو افغان بندیانو په سپارلو کې پات راغلي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو نوی وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون د وفاداری لوړه وکړه. د ایران د ځواکمن سپای پازرن انقلاب ځواک یو جګپړی قمندان وایي دغه مخکښ اورګان په لبنان او سوریه کې ځینې عالي رتبه سلاکاران لري. راپورونه وایي پرون په سوریه کې د روان تاوتریخوالي له کبله لږ 50 کسان وژل سوي دي. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر د هغو کسانو شمیر سرګند کړ چې تیره اونۍ په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګری د خونړۍ برید په تړاو نیول سوي دي. په لبنان کې د شیعه مسلمانانو د حزب الله د ډلې مشر په دې هیواد کې سر لننه د هغې ویډیو د خپرېدو خلاف د مظاهرو غوښتنه کړې چې ویل کېږي په کې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی سوی دی. د عراق د پلازمینې بغداد په جنوب کې له یوه جماعت څخه د باندې په یوه موټر بم چاودنه کې دوه کسان وژل سوي او تر لسو زیات نور ژوبل دي. او د پاکستان د کراچۍ په بندري شهر کې چارواکو د هغو یو ویشتو زورو پسونو وژنه او له منځه وړل پیل کړي چې استرالیایي دي او معایناتو ښودلی چې په یو ډول مزره باکتریا ککړ دي. د ژوند رنګونه په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي. خو اوس نوریاس نوري نړیوالو رسپونو ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې پر ناتو ځواکونو د افغان پوځي یونیفورم لرونکو له لورې د وروستیو حملو په اړه مطالب خپاره کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي څلور بهرني عسکر د یکشنبې په ورځ په جنوب کې د ناتو ځواکونو یوې پوځي اډې ته نږدې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو یو غړي پر دوی ډزې وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا پېښه چې د زابل ولایت په یوې لرې امنیتي پوسته کې رامنځته شوې پر خپلو نړیوالو متحدینو د افغان امنیتي ځواکونو د حملو د زیاتوالي څرګندونه کوي او هغه هم په داسې وخت کې چې په نړۍ که مسلمانان د اسلام پر ضد یو فلم د خبرېدو له امله ډېر په قهر شوي دي. یو ورځ مخکې د شنبې په ورځ په هلمند کې په ورته پېښه کې دوه برتانوي عسکر ووژل شول. د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د دغې پېښې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دوه برتانوي عسکر د یوه کس لخوا چې د افغان محلي پولیسو یونیفورم یې اغوستی و د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې ووژل شول. د شپږو نړیوالو عسکرو په وژل کېدو سره د روان کال راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په دا ډول حملو کې په دې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته د تلفاتو شمیر 150 ته ورسید. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ناتو ستراتیژي داخلي ګواښونو له خطر سره مخامخ کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي د ISF قمندانان دا غوره بولي چې دا ډول حملې د کورني ګواښونو په چوکاټ کې تعریف کړي. دوی داسې استدلال کوي چې دا ډېره ساده ده چې داسې وانګیرل شي چې دغه حملې هغه افغانان کوي چې د ناتو ځواکونو سره کار کوي. د ګارډین په وینا له څېړنو معلومه شوې چې په افغان امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د نفوذ مسله د دغو حملو یو عامل بلل کېږي. خو د دا ډول وژنو تر شا نورې انګېزې لکه خپل منځي اختلافات او دعواوې هم پراته دي. د برېټانیا د دفاع وزیر فیلپ هامون ګارډین ته په مرکه کې ویلي چې هغه افغان پولیس او عسکر چې په رخصتیو ځي کله چې بېرته راګرځي ځینو یې ډېر افراطي عقاید خپل کړي وي. هغه ویل د افغان ملي اردو په لیکو کې د کلکو پلټنو په نتیجه کې شپېته عسکر ایستل شوي او د 600 نور په اړه پلټنې روانې دي. د افغان محلي پولیسو د استخدام پر چارو د نویو مقرراتو عملي کېدو ته په پام سره د روانې میاشتې په پیل کې امریکایي خاص ځواکونه دې ته اړ کړی شول چې د نویو استخدام شویو سیمه ییزو پولیسو د روزنې چارې ودروي. ګارډین لیکي طالبان ښایي په دې کې یو څه بریالي شوي وي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ وکړي یا هم نوي استخدام شوي د رخصتۍ په مهال جذب کړي یا یې تر فشار لاندې راولي. خو د ورځپاڼې په وینا هیڅوک نشي ویلی چې ولې په وروستیو میاشتو کې دا ډول حملې زیاتې شوې دي. ګارډین لیکي د دغې ستونزې د هواري لپاره سختې هلې ځلې روانې دي، خو که دا هڅې ونشي کولی چې د دغو حملو مخه ونیسي نو به په یو شمېر هغو هیوادونو کې چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې خدمت کوي سیاستوال دې نتیجې ته ورسیږي چې عام خلک نور په دې هیواد کې د دو کالو په مخه د خپلو ځواکونو پاتې کېدل چې د خپلو افغان متحدینو په ډزو به وژل کېږي نشي زغملی.
افغان حکومت وایي پاکستانی چارواکو ورسره موافقه کړې چې په دغه هیواد کې به د افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د دریو نورو کلونو لپاره هم تمدید کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر پرون په کابل کې وویل دغه فیصله تیر اونۍ په استنبول کې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر په درې اړخیزه غونډه کې وسوه. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اوري.
که څه هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د برخلیک په اړه بیلابیلې اندېښنې موجود وي، خو افغان چارواکي له پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د نوې موافقې خبر ورکوي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیره اونۍ په ترکیه کې له پاکستانی چارواکو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کارتونه د دریو کلونو لپاره تمدید کیږي. ښاغلی انوري وویل چې دغه موافقتنامه د روان میلادي میاشتې په 14 او 14 نیټه په استنبول کې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په درې اړخیزه غونډه کې لاسلیک شوه.
وضعیت هر دو کشور ارزیابي شوه و هر دو کشور مصمم
دي دوه هیوادونو وضعیت وڅېړل شو. دوه هیوادونو پریکړه وکړه چې دا کارتونه باید د درو کلونو لپاره تمدید شي. دا پریکړه شوه او په پاکستان کې به اړوند کمیسیون ته هم وسپارل شي.
نوموړی وایي چې یاد موافقتنامه د پاکستان د کابینې تایید ته هم اړتیا لري. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د مهال 1.5 میلیونه سند لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. د دغه وزارت چارواکي وایي پاکستان به شاوخوا 1 میلیون بې سند کډوال هم په اجباري ډول خپل خاورې راوونه باسي او ژمنه شوی چې د وخت په تیرېدو به هغوی ته هم کارتونه یا پاسپورتونه ورکړل شي. د کډوالو چارو وزیر وایي د افغان کډوالو د دایمي حل لپاره یې یو سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړې چې شپږ کاله وخت ته اړتیا لري. جماهر انوري وایي چې د دې ستراتیژي له مخې د 22 ولایتونو په 8 څلوېښت ساحو کې د بیا رغونې کارونه پیلېږي او دغه ستراتیژي د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو له بهیر سره مرسته کولی شي.
چند تا شهرکار د داخل افغانستان شروع کړم.
موږ په افغانستان کې د څو شهرکوټو کارونه پیل کړي. موږ په هیواد کې 8 څلوېښت سیمې ټاکلې چې په دغه سیمو کې به راستنېدونکو کډوالو ته روغتیایي ښوونیزې او د کارموندنې اسانتیاوې برابرې شي. البته هغو کډوالو ته چې په خپل خوښه هیواد ته راستنېږي دغه پروګرام دوه برخې لري چې درې درې کاله وخت نیسي.
پاکستاني چارواکي په داسې حال کې د درې نورو کلونو لپاره هم د افغان کډوالو له پاتې کېدو سره موافقه کړې چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په بیا بیا خبرداري ورکړې وو چې د روان کال له پای ته رسیدو وروسته به غیر قانوني افغان کډوال خپل خاورې وباسي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سم د سیمې په اړه رپورټونه راخلو. د پاکستان واکمن پیپلز ګوند د هیواد د نامتو اټومي ساينس پو عبدالقادر خان د څرګندونې بیا اساس بللی چې ګواکې ده د پخوانی وژل سوي صدر اعظم بینظیر بوټو په امر یو شمېر هیوادونو ته اټومي ټکنالوژي ورکړې ده. خان د نه دی ویلي چې کوم هیوادونو ته د اټومي وسلو جوړولو ټکنالوژي ورکړې، خو پیپلز ګوند وایي نوموړي په دې بیا اساس خبرو سره د خپل حیثیت د اعادې هڅه کوي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ نورې برخې له رضوان مراد خبري.
د پاکستان د واکمن پیپلز ګوند ویان سناتور فرحت الله بابر وای قدر خان هڅه کوي چې په دینه وخت او ناهلي هڅه سره د اټومي وسلو د خپرولو خپل ګنا پاک کړي. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د خان سرګندونې له هغه جرم سره د بینظیر بوټو د نوم تړل دي چې پاکستان رسوا کړ او د هیواد ته لویه ضربه ورسوله. عبدالقادر خان چې اکثره پاکستانیان د لومړي اسلامي اټوم بم د جوړولو له امله اتل ګڼي، له رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د پخواني صدر اعظم په امر دوه هیوادونو ته د اټومي وسلو د جوړولو ټکنالوژي ورکړې ده. خان له جنگ او د نیوز رسپانو سره په خبرو کې ویلي بینظیر بوټو زه غوښتلم او راته ښکاره هدایت وکړ چې له دوو هیوادونو سره باید دا مرسته وشي. نوموړي ویلي دي په دې مسئله کې د خپلواک نه و ځکه د صدراعظم امر پر ځای کړی دی. عبدالقدیر خان په دې اړه چې له کومو هیوادونو سره اټومي ټکنالوژي شریکه کړې څه نه دی ویلي، خو وایي چې صدراعظم به پیژندل ځکه چې هغې په دې مسئله کې د پاکستان ملي ګټو ته اشاره کړې وه. خو د پیپلز ګون ویان فرحت الله بابر وایي عبدالقدیر خان باید د خپلو دغو بې اساسه څرګندونو له امله د وژل شوي بینظیر بوټو له روح او د هغې له پلویانو بخښنه وغواړي. بینظیر بوټو د 2009 کال په دسمبر میاشت کې په راولپنډي کې د انتخاباتي کمپاین له غونډې وروسته په وسلوال برید او ځانوژن کې حمله کې ووژل شو. خان په 2004 کال کې اعتراف وکړ چې ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته د اټومي وسلو د جوړولو ټکنالوژي ورکړې ده. نوموړي چې پر ځان یې د اټومي وسلو د ټکنالوژۍ د خپرولو تور ومنه او بخښنه یې غوښته، دا مهال د تحریک تحفظ پاکستان په نامه د یوې ډلې مشري کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله تر 8:30 دقیقې خوده چې د ژوند رنگونه هم یو برخه جوړوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک قومندان خبرداري ورکړی ک پر هیواد حمله وسی نو په خلیج کې د هرمز تنګي ترڅنګ په سیمه کې د امریکا او اسرائیل پر هدف باندې بریټ د دوی ځوابي عملوي. بل لوري ته د اسرائیل صدر اعظم یو ځل بیا پر نړیوالو ژغ کړی چې د ایران د اټومي پروګرام له امله دغه هیواد ته سره کرښه وټاکي. نور جزئیات له رضوان مراد خبري.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک مشر جنرال محمد علي جعفري وای پر ایران د حمله په صورت کې با په خلیج کې د هرمز تنګې چې د نړۍ د تیلو دریمه برخه ورڅ خطرېږي د دوی د پوزي عکس العمل هدف وي. جعفري خبريالانو ته ویل کچیرته په سیمه کې جګړه پیلېږي نو په کویت، بحرین، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د امریکا پوځي اډې او نور اهداف هم د ایران د میزایلو او یا هم د دې هېواد د پلوي ځواکونو لخوا په نښه شي. نوموړي ویل ایران په دې باور دی چې اسرائیل هڅه کوي څو متحده ایالات اړ کړي چې د ایران په اټومي تاسیساتو حمله کې له ځانه سره ودروي. د جنرال جعفري په وینا د فکر نه کوي چې د امریکا له اجازه پرته به اسرائیل پر ایران حمله وکړي. بلور ته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هغه به د ایران لپاره د یوې سرې کرښې د ټاکلو په هدف د نړیوالې ټولنې هڅولو ته دوام ورکړي. نتنیاهو جرزلم پوسټ وسپانې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي له سرې کرښې څخه د ایران تیرېدل به سختې پایلې ولري چې اشاره پر ایران پوځي برید ته وه. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې د اسرائیل صدر اعظم څو ځله ایران ته د ښکاره سرې کرښې د ټاکلو غوښتنه کړې چې د هغه دا څرګندونې سپینې ماڼۍ ته یو ښکاره پیغام ګڼل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده وکتوریا نولان بیا وایي متحده ایالات د اټومي وسلو د لاسته راوړلو څخه د ایران د مخنیوي لپاره په خپله ژمنه کلک ولاړ دی.
زاغمیر دکاندار مرکز پلالم
دلته کوم ځای کې دکان
ده؟ دا تیری کې ده، تیری ملاکه و.
څنګه د کاروبار دی؟ څرګم
کاروبار کې ده، شکر الله.
کاروبار دی کوم ځای نه شروع کړ؟
کاروبار ته مې لاونه لا د شروع کړ چې دا ابو بو مې لښتای کې ده. سي لښتای مې کله چې په سیمه بیا نو دلته او کراچۍ و درولا کراچۍ کې مې یو جوس مس پیپسیان شای خرڅول بود لغه مې بیا نو لا غوړ را راوړه دا مې ابو دې کې خو دا مې پېپونه ولا غوړ دا ابو مې لولا کشي کړې خلکو ته دا دا یو جوړ یاغو جوړ کې تفریح
په لمړي سر کې د څومره پیسو باندې کاروبار شروع
په ونه نومري سات په 4000 کال دا
اوس د ورځې آیت د
څومره زیات دی چې مو بولنو مال د ورځې 10000 15000 بوزي
کلداري
کلداري چې د کې بزر پات سي او نزر به پات 2000 به پات سي 500 به پات سي معلوم نه ده.
یعنی ورځې ورځې پر کوي؟
وو ورځې ورځې پر کوي.
دلته ستاسو کوم پیسو کار شروع کړو دې دې څومره مصرف وسه
په دې نو مصرف خلکو کومه کنه سر وکړنه پوسوی چې مصرف یو 4000 به ما کوکو مصرف کړی نور خلکو کومه کنه را سر وکړنه چا پای دانل کې بل مسلمان را ولې دا جمعه دا یو تتاخین جوړ ک پوسوی بیا د خدای کو را قالین بل چا وتر را ولې قالین چې بل چا را ولې دا شنو خلک دا شی جوړ کې بیا کومه کم کوي پوسوی و دا
خلکو ته سره مرسته وکړي کاروبار کوي. یعنی تا دا تم لرلس د سی ورځ بر عزیز د سی کارو
نه بابا ما څه تم مزه ته یاران ته تل مال دلته چی کې یې زبدا په یو جوسو باندې کول چلم فاده خدای پاک شه جوړ خراب ول دا خلک اوس دم تر تاغ دي دا جای دی موږ دا جای ځان جای دی خدای دی حکومت دا وروره پوس به
خلک
خلق در کوز خلق وای در جای د موږ در زوان جای د خدای دی حکومت در
سو کسی ز کورنی
دولت
یواز ته پیسې ګټ کړي
یواز نو زم ګټم بن زوی می د خو هغه کلند وستاغه مکتب وای نه پوس وی
د پیسې ته بسکی
و بسکینګي
زم کی د تاسو ژوند حالت
زم زم بیا نور دکان بند یو د جمعت لاس د پاکو میدل د دکان ته کوم شناخته لګه تا پیدا زی او پیپسی هغه داش کو وخت یو کی که کوم سی قطای سیګر دغه شای
بو سی دې غري سر ناراضي نه ناراضي ما ته نه معلومیږي ته دارا ته کیسه
دا غره نه مولا ناراضي دا یو 200 متره پورته
دا ته تل څنګه کړی
بیا ته مې دې چینو خو دا خو واخ واسمټ کړ پای پای مې ته ولاغو نو لغزي نه نور پای پنه ورواچول او سترو دا وبان دلته کته وب پای پوکی راځي دا وبند خلک هم کابل ته وړي چوکلاته بهترین وبدین چې څومره چکه ناس نه پرڅی دمشنه